The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum pri hila che yawa khawrat aw khushala sahar mo pail kade wi The Voice of America Diva Radio da nan juma da 2013 kal da october da miyashi 12 ne ta da che da 1199 lmaris kal da talmiyashi la shalmi sara samun khuri دا وخت په خبر کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار پنځه نیمې او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځمې د ماښام نه بجې دي دا د امریکا غږ دیوا درې ساعته سهارنۍ خپرونه ده او زه فواد لامی د خبری خپرونې په نیم ساعت کې ستاسو کوربه یم لومړی هم د خبرونو سرټکی د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي شوکت عزیز صدیقی چې پر آی اس آی اعتراض کړی و له دندې ګوښه کړی شو دا پاکستان صدر پس له هغه جج صدیقی له عہدې لری کړ چې سپریم کورټ یې د ګوښه کولو سفارش وکړ افغان طالبانو او د سره صلیب عالمی کمیټې دواړو ویلي چې هغوی د سره صلیب د کارکونکو د خوندیتوب په حق له یو موافقې ته رسیدلی او طالبانو یو ځل بیا سره صلیب ته د امنیت ضمانت ورکړی دی او پاریس ته د هند د دفاع وزیر سفر په هند کې له سیاسي جنجالونو سره سره داسې ښکاري چې د هند حکومت له فرانس څخه د شپږ دیرشو جنګي جهازونو په اخیستلو کې پر خپله خبره ولاړ دی اوس هم خبرونه د پاکستان یو مشر قاضي د هیواد پر جاسوس ادارې آی اس آی باندې له براله تنقید وروسته له دندې وشړل شو د پاکستان صدر عارف علوی د سپریم کورټ د قاضیانو د شورا په سفارش د اسلام آباد های کورټ لوی قاضي شوکت صدیقی بیګاش په عہدې لری کړ د پاکستان د قانون وزارت د صدر علوی له هوکړې وروسته یو باضابطه نوټیفیکیشن جاری کړ چې له مخې شوکت عزیز صدیقی نور د اسلام آباد د های کورټ جج نه دی پاته شوکت عزیز صدیقی به براله د آی اس آی پر ادارې الزام لګاوه چې د عدالتونو په چارو کې لاسوهنې کوي په پا پاکستان کې په سیاسي چارو کې د پوز او د آی اس آی د کردار په حکله ډیر کم براله خبرې کیږي ځکه خلک د ډار له امله په دې حکله څه نشي ویلی افغان طالبان وایي چې استازو یې د سره صلیب له عالمي کمیټې یا آی سی آر سی سره د امنیتي تعهد پر سر بیرته هوکړې ته رسیدلی او د سره صلیب کارکونکي وروسته له دې کولی شي چې بیا هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي په ډاډه زړه فعالیت وکړي طالبانو د یو بیان په جاري کولو سره ویلي چې استازو یې د قطر په مرکز دوحه کې د سره صلیب د کمیټې له مشرانو سره دوه ورځې خبرې کړي او په پای کې د سره صلیب د کمیټې د فعالیتونو په اړه توافق شوی دی بل پلو د آی سی آر سی یا سره صلیب عالمی کمیټې له طالبانو سره امنیتي هوکړه او ضمانت سایلی دی په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویاندې اندریا کتاپریتا امریکا غږ ته وویل چې د دوی استازو په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره خبرې کړي او امنیتي هوکړې ته رسیدلی دي طالبانو شاوخوا دوه میاشتې مخکې اعلان کړی و چې له سره صلیب سره یې شوی امنیتي تړون لغوه او ختم کړی دی د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په استانبول کې د سعودي عرب د لادرکه شوي ژورنالیست جمال خاشقجی د قضیه د چیډلو په مقصد امریکایي چیډونکو ترکیه ته رسیدل دي د خاشقجی ورکیدل اوس په یو معما بدله شوې ده او قرار قرار پر سعودي عرب باندې دا شک پیدا کیږي چې خاشقجی حقوقی تختولې یو یای وژلې دي د ترکی چارواکي وایي چې وای د دوی په باور د سعودي عرب 15 مامورینو تیرونه جمال خاشقجی په استانبول کې د سعودي عرب په قونسلګری کې وژلې دي خو سعودي عرب دا الزام به بنیاد بولی صدر ترامپ ژمنه خودلی چې د خاشقجی د پتی د منډلو په اړه به هلې ځلې وکړي خو وروسته بیا وایټ هاوس په یو بیان کې دا خبره رد کړله چې ګنې د خاشقجی د قضیه په پلاتنه کې دی امریکا هم داخله وي بل خو داسې ګنګوسی دي چې ګنې ترکی به هغه امریکایي پادری له بنده خوش کړي د کوم یو پر سر چې د انقره او واشنگټن ترمنځ اړیکې خراب شوې دي نن د جمعې په ورځ به امریکایي پادری اندریو برانسن به بیا هم په ترکی کې عدالت ته مخکې کړی شي پر هغه باندې د ترهګرۍ او جاسوسۍ تور لګیدلی او که دا جرمونه پرې ثابت شي نو تر 15 کلونو پورې به قید شي خو د زیارت په ورځ ځینو رسنیو خبر ورکړ چې ګنې د صدر ترامپ انتظامیه د ترکیې سره کومې موافقې ته رسیدلې او د پادری د خوشی کولو په بدل کې ترکی سره د ځینو پابندیو د لری کولو ژمنه کړې ده. خو د امریکې د خارجه وزارت ویاندې هیدر ناورت بیا دا ګنګوسې رد کړلې او وی ویل چې داسې کومه معامله نه ده شوې. ترکی صدر رجب اردوغان ویلي چې هر څه چې عدالت فیصله وکړي هغه څه به وشي او نوموړی په کې مداخله نه کوي. او روسي خبردا چې یو راکټ چې د امریکای او روس دوه خلابازان یې انټرنیشنل سپیس سټیشن ته انتقالول له توغیدو څو شیبې وروسته له کار ولوید، خو پر سر یې تړل شوی د سیوز هوایی جهاز بیړنۍ ناسته وکړه او خلابازان صحیح او سلامت بیرته مځکې ته راکوز شول. د امریکای د خلا او هوا ملي ادارې چې ناسا نومیږي وویل چې دا راکټ د زیارت په ورځ د قزاقستان له بایکونور سیمې څخه توغول شوی و. ناسا زیاته کړې چې په سیوز هوایی جهاز کې سپاره دوه خلابازان چې یوې امریکایي نیک هیک او بل یې روس الکسی اووچینین و، دواړه اوس روغ او سلامت دي. د ناسا ماهرینو ویلي چې د روس جوړ شوی سیوز خلایی جهاز په ډیر ښه انداز جوړ شوی و او همدا وجه وه چې خلابازانو ته په دې پیښه کې کوم زیان ونه رسید. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر مناوریدون کو دا امریکا غاگ دیوار ریڈیو دا تاسو زمو غاگ دا امریکی لسرخار واشنگتن ڈی سی سخا ورائی اوز ساسو کوربا فواد لامیم اوز هم پیل کو دا ورزی تفصیلی ریپورتونو تا. د اسلام آباد د های کورټ مشر قاضي شوکت عزیز صدیقی چې د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI نیوکې کړې وي د صدر عارف علوی په امر له دندې ایسته کړی شو. صدر علوی وروسته له هغه د جج صدیقی د لرې کېدو امر وکړ چې د سپریم کورټ کونسل ورته دغه سفارش مخته کړ. نور تفصیل پرې له نصیر کاکر څخه واوري.
د پاکستان د قانون د وزارت په یو اعلامیه کې د پنځشنبه پر ورځ ویل سوي چې صدر عارف علوی د هیواد د سترې محکمې د قضایي شورا سپارښتنه ومنله او قاضي شوکت عزیز صدیقی له دندې ګوښه کړ. قاضي صدیقی سږ کال د جولای په میاشت کې د وکیلانو یوې غونډې ته په راولپنډۍ کې په خپله وینا کې د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI تور لګولی و چې د محکمې په کارونو کې لاسوهنه کوي.
آج کے اس دور میں ISI پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیپولیٹ کرنے میں انوالو ہے. ISI کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں. میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں.
دا د قاضي شوکت عزیز صدیقی ژغوه چې ویلې د نن په وخت کې ISI په پوره توګه په قضایي پروسه باندې اثر اندازه کېدو کې لاس لري. د ISI خلک بیلابیلو ځایونو ته پرسیدو خپل د خوشي قضایي ډلې جوړوي. هغه وایي چې د خپل عالی محکمې خبره کوي چیرې چې ISI والا زما و مشر قاضي ته وویل چې تر ټاکنو پورې دي نواز شریف او د هغه لور په زندان کې وساتي او د باندې راتګ ته دی نه پرېږدي او دا چې شوکت عزیز صدیقی باید د قاضیانو په ډلو کې نه وي. د نوموړي دغه وینا په ټولنیزو رسنیو خپره سوې وه، خو د هغه د دې وینا وروسته د پاکستانی پوج د عامه اړیکو څانګې یا ISPR یو بیان کې د شوکت عزیز صدیقی د تورونو ردونه کړې وه. په پاکستان کې د سترې قضایي شورا د پریکړې په ضد څه اپیل نه کیږي، خو د شوکت عزیز صدیقی د مدافع وکیل حامد خان مطبوعاتو ته ویلي چې هغه به دا قضیه بیا سترې محکمې ته وړاندې کوي. هغه د پاکستان په تاریخ کې دویم قاضي دی د چا په ضد چې د اساسي قانون د 209 مادې له لارې اقدام سوی. تر نوموړي وړاندې په 1993 کال کې د لاهور د عالي محکمې یو قاضي شوکت علي د اداري فساد تور له ثابتېدو وروسته ګوښه کړل سو. قاضي شوکت عزیز صدیقی په روس شکال د هغه وخت حکومت مخالفه ګوند تحریک انصاف له اړخه په اسلام آباد کې د پرلت او لارو بندولو فیصله غیر قانوني بللې وه او له پرلت یا احتجاجي ناست څخه یې منع کړي وو. د شوکت عزیز نوم هغه وخت هم په مطبوعاتو کې راغلی و چې د ولنټاین د ورځې په دستورو یې بندیز ولګاوه. شوکت صدیقی د اسلام آباد علی محکمې د هغه دوه کسیزه ډلې برخه هم و، کومې چې د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر د وژنې په قضیه کې د ممتاز قادری په ضد د ترهګرۍ مادې ختمې کړې وې. ممتاز قادری ته د ترهګرۍ ضد عدالت د مرګ سزا اورولې وه. شوکت صدیقی په اسلام آباد کې جوړ د افغانانو د کلو د ورانولو امر هم ورکړی و، او په دغه کار کې د پاتې راتلو له امله یې د اسلام آباد د پرمختیایي ادارې یا سی ډی ای چارواکي زندان ته لیږلی وو. د واشنگتن دی او تاسو ډیوه اورئ.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیریه نکړی.
د پاکستان حکومت د خپلو خارجي پورونو د پرې کولو لپاره له آی ایم ایف څخه د قرضې د اخیستو هوډ کړی دی. دا آی ایم ایف مشر کریستین لاګارد ویلي چې د نوې قرضې اخیستو لپاره پاکستان ته پکار ده چې د خپلو نورو پورونو په خاص ډول د هغو قرضو پوره وضاحت وکړي چې له چین څخه یې اخیستي دي. اوټلوک انډیا په دې اړه یوه لیکنه خپره کړې چې زموږ همکار مختار خلیل صاحب ورته لنډه کتنه کړې ده.
د پاکستان د خزانی د وزیر د اسد عمر په مشرۍ کې یو جرګه پاکستان له د عالمی مالیاتی ادارې IMF نه د فوري نویت د قرض اصلولو د پاره دا وخت د انډونیشیا بالی جزیره کې د IMF اعلی چارواکو سره خبرې اترې کوي. نن د امریکای په مشهور اخبار وال سټریټ جنرال او د هندستان په تجارتی میگزین اوټلوک کې د پاکستان او د IMF ترمنځ د پاکستان د مالی مشکلاتو او اوارولو د پاره په کیدونکو خبرو اترو یو شان مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د IMF د مالی امداد د حاصلولو د پاره په پاکستان اول د چین اخیستې خپل ټول قرضونه ښکاره کوي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د عالمی مالیاتی ادارې IMF انتظامی ډایریکټر کریسټاین لاګارډ نن په خپل یو بیان کې ویلي دی چې پاکستان سره وا د مالی قرضو لین دین خ په صفا سوترا ډول کو، او هغه دا شان چې پاکستان به چین نه اخیستي خپل ټول قرضونه ښکاره کوي. کریسټاین لاګارډ وروي چې پاکستان غوندې ملک سره د قرض د لین دین نه وړاندې به مونږ د اغو قرضونو په باب له مکمل او صحیح صحیح معلومات حاصلو چې د چین نه پاکستان کې هم د چین په اقتصادي منصوبو د عمل درآمد کولو دپاره اخیستي دي. مضمون لیکي چې د میرمن لاګارډ د بیانونو نه معلومیږي چې پاکستان به په دې مجبورولی شي چې په تیرو کلونو کې چې د چین نه د بیلټ اینډ روډ اقتصادي منصوبو په لړ کې څومره هم قرضې اخیستي دي او په کومو شرطونو چې اخیستي دي دا به په مکمله توګه ښکاره کوي. پاکستان د رواني هفتې په سر کې IMF نه د قرض اخیستو ذکر کړی دی. پاکستان دا وخت بې کچه زیاتې تجارتي خسارې سره مخ دی. د روپۍ قیمت ډیر زیات راغورځېدلی دی او د زرې مبادله ذخیرې په تیزۍ سره په ختمېدو دي. د مالی ماهرانو وینا ده چې پاکستان له د خپلو قرضونو د خلاصولو او د درآمداتو د اخراجاتو اوچتولو دپاره د دولسو اربو ډالرو فوري اجت دی. بلخوا میرمن لاګارډ ویلی دی چې IMF ته تر اوسه پورې د پاکستان لخوا د فوري قرضې باضابطه خواست نه دی راغلی، خو دې دا خبره ضرور کا چې د IMF چارواکي و د زیارت په ورځ د پاکستان جرګې سره ملاقات کوي. اوټلوک او وال سټریټ جنرل په خپل شریک مضمون کې لیکي چې پاکستان چین نه په اخیستو قرضونو IMF سره د قرض لین دین د وړاندې نه ډیر کړکېچن کړی دی، ځکه چې پاکستان دا وخت په دنیا کې د چین نه د ټولو نه زیات قرض اخیستونکي ملک دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په جولای کې خپل یو بیان کې خبرداري ورکړې وو چې امریکا پاکستان له د IMF د یوې داسې قرضې مخالفه ده چې هغه پاکستان د چین د قرضو په خلاصولو کې ورکی. امریکای په چین تور پوری کړی دی چې چین خپلو لیندینیانو ملکونو سره د دوی د قرضونو په جال کې د انخلولو سفارتکاری شروع کړی ده، او هغه دا شان چې اول خو دغو ملکونو له پخلاص مټ قرضونه ورکی او بیا د قرض عمدغه رقمونه دغه ملکونه د هغو بنیادي اډانو د جوړولو دپاره د چین کمپنو ته ادا کی کمی چې دغه ملکونه نشي جوړولی. آوټلوک میگزین د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د عمران خان په مشرۍ کې جوړ د پاکستان د نوي حکومت په ښه اراده وه چې آی ایم ایف ته به لاس نه نیسي. خو د ملک دننه د راپور ته موجوده مالی اړیګړي د لاسه د سره آی ایم ایف ته د سوال کولو نه سیوا بله چاره نه و پاتې.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پر ورځ ډیوه بازار پروګرام کې اوریدلی شي.
دا امریکا غږ ډیوا ریډیو ده. طالبانو او د آی سی آر سی یا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې چارواکو په افغانستان کې د یاد کمیټې د کارکوونکو او وسایلو د خوندیتوب په هکله یوې تازه موافقې ته رسیدلی دي. د سره صلیب یا آی سی آر سی یوې چارواکي امریکا غږ سره په خبرو کې د طالبانو له دې کاره هرکلی کړی دی. جزئیات یې له نوشیروان قلندر واوري.
د سور صلیب نړیوال ادارې د افغانستان طالبانو د هغه اعلان تصدیق کړی دی چې پکې طالبانو د زیارت په ورځ ویلي وو د انساني مرستو اداره سور صلیب کولی شي چې افغانستان کې خپلې هلې ځلې جاري وساتي. د افغانستان د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د زیارت په ورځ په یو مطبوعاتي بیان کې ویلي په عرب هیواد قطر کې د طالبانو د سور صلیب د ادارې د استازو ترمنځ په خبرو اترو کې دا فیصله شوې ده چې د افغانستان طالبان به د سور صلیب ادارې کارکوونکو فعالیتونو کې نه یوازې دا چې مرسته کوي بلکې د دوی حفاظت به هم یقیني کوي. د سور صلیب ادارې د نړیوالې کمیټې ویان دی انډریا کاتا پریتا امریکا غږ ته ویلي چې په قطر کې د نړیوالې ادارې او د افغانستان استازو ترمنځ لوس شوې دي خو د دغه جزئیات نشي ښکاره کولی. البته د کمیټې ویان دی زیاته کړې چې افغانستان طالبان دې ته رضا شوي دي چې د بیړنو مرستو او ضرورتمند خلکو سره د مرستو په لړ کې به افغان طالبان د سور صلیب سره مرسته کوي. انډریا کاتا پریتا وای دا هم د هغه لیدنو او غونډو برخه ده چې د تیرې سمودې راهیسې د طالبانو سره روان دي او یوازې د طالبانو سره نه بلکې د جګړې د ټولو خواوو سره وخت په وخت داسې غونډې کیږي. وایاندې ویل دا یو ښه ناسته وه چې پکې د طالبانو سره په دې خبرې وشوې چې د انساني مرستو په وخت به دوی څنګه کار کوي. انډریا وای دوی په یو شمېر موضوعاتو هم خبرې کړې دي. دغه خبرې دواړه خیزه شوې خو رازداری به ساتي چې پکې د ادارې د کار او امنیتي اندېښنو په حواله سره هم خبرې اترې شوې دي. دا وایي دوی په افغانستان کې د کال 2003 راهیسې نه غټې حادثې لیدلې دي چې کارکوونکو ته د امنیت ضمانت ورکړي شي.
All over the world we only operate as long as we receive the security guarantees of all parties to the conflict.
د سور صلیب ویان دی ویل په ټوله نړۍ کې د دوی د کار انداز دادی چې تر څو ورته د جنگ ټولو ډلو د امنیت ضمانت ورکړي نه وینو خپل سټاف د مرستو لپاره لري ساتي. مونږ د طالبانو د امنیتی ضمانتونو هرکلی کوو. افغانستان کې پر وروستیو کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي او په اکثره سیمو کې خلک د ژوند بنیادي اسانتیاوې هم نه لري. ملګرو ملتونو روانونه ویلي د جګړې او په بیلابیلو سیمو کې د وچکالۍ د لاسه هر کال افغانستان کې نږدې 400,000 خلک محفوظ ځایونو ته کډه کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په تیرو نهه میاشتو کې افغانستان کې په مجموعي توګه 2,000 نه زیات خلک مړه او ژوبل شوي چې پکې 2,800 کسان یوازې وجلی شوی دی. د سور صلیب نړیواله اداره د تیرو دیر شو کالو راهیسې د افغانستان د طالبانو د ولکې لاندې سیمو ترڅنګ په ټول افغانستان کې کار کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده vo.a.divanews.com. که غواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلی نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
تفصیلی رپورټونو ته به ادامه ورکو. د هند د دفاع د چارو وزیر د زیارت په ورځ په پاریس کې د فرانس له دفاع وزیر سره وکتل. د دوو هیوادونو د دفاع وزیرانو په داسې حال کې د تعلقاتو د لاغو اختی کولو پر سر خبرې وکړې چې پر هند باندې د فرانس د شپږ دیرشو جیټ هوایي جهازونو د پلورلو پر سر په هند کې لا جنجالونه نه دي ختم شوي. نور جزئیات له سمینه احسان څخه واورئ.
د فرانس دفاع وزیر فلورنس پارلی په پاریس کې د خپل هندي سیالي نرملا سیتارمان هرکلی وکړو او د دوانو هیوادونو ترمنځ د جوړو تعلقاتو او همکارو په سری ورسره خبرې وکړې. د هندستان او فرانس ترمنځ په کال 2018 کې د تجارت یو تړون لاسلیک شوی و چې لمخې هند کولای شول د سالت په نامه د فرانس د جازونو د جوړولو د یوې کمپنۍ نه شپږ دیرش دانې رافایل ډولا جنگي جازونه واخلي. د هند د کانګرس ګوند چې د حکومت مخالف ګڼل کیږي د دې تړون مخالف فتکی او د کانګرس ګوند مشر راهول ګاندی د نریندرا مودی په حکومت الزام لګوله چې ګینه دغه جازونه د هغه اولی قیمت نه چې د کانګرس ګوند د حکومت په محل په هوکړه شوی وو درې برابر ګران غستې دي. د هند حکومت دا نه مني چې ګینه په دې معاملې کې کومه غلطي کړې وي. د هند د دفاع وزیر سیتا رمان هم مخکې د دې چې د فرانس سرخار پاریس ته ورسیږي د کانګرس ګوند دغه تورونه رد کړي. راهول ګاندی هم داراز د مودی په حکومت دا تور ولګو چې د فرانس د سالت کمپنی ته د شریک پیدا کولو په چاره کې ګینه درغلي کړي او خپل د خوخي کمپنی چې خاوند یې انیل امبانی دی د فرانس د کمپنی سره کار کولو ته غوره کړي ده. خو د فرانس د جاز جوړولو کمپنی بیا وایي چې دوی په خپل خوخه د امبانی کمپنی خپل ملګري غوره کړي ده. راهول ګاندی د نریندرا مودی غواړي چې د فرانس د جاز جوړولو د کمپنۍ سره د تړون جزئیات په ډاګه کړي او ودی خایي چې هر جنگي جاز په سو اخلي. خو په دیلی کې د فرانس سفارت دستي یو بیان جاری کړی او ویل چې د یو امنیتي تړون د مخې هند او فرانس باید دغه ډول رازونه ښکار نه کړي. هند د نړۍ د سترو قدرتونو نه پرمختللې وسلې اخلي او خپل ځواک په نور هم پیاوړی کوي. همدا سورز مخکې روس اعلان وکړو چې هند اورنا د اس 400 میزایلو د دفاعي سیستم په اغستلو موافقه وکړه. د میزایلو دغه سیستم ټول ارزښت 15 بلیون ډالر خودل کیږي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای دیوا خبرونه ده. موبایل فون، آی پیڈ یا کمپیوٹر در سروی نو وی او اے ڈیوا پر انٹرنیٹ ہوم کتلے او اورے دیشے پتے دا www.voadivanews.com ہیرے نکے.
ترکی کې د سعودي عرب د یو خبريال جمال خاشقجي د تریتم کېدو معاملات تر اوسه نه ده هواره شوی. د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلي چې امریکایي څېړونکو هم په استانبول کې د دې قضیې په پلټنو لګیا دي. رپورټ یې له عدنان رشید څخه واوري.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ د زیارت په ورځ ویلي د امریکا پلټونکي په ترکی کې پلټنې کوي چې د سعودي خبريال جمال خاشقجي سره څه شوی دي. څوک چې تیره اونۍ د سعودي عرب قونسلګرۍ ته ورغلی و صدر ترامپ مني چې د ښاغلي خاشقجي ژوند په خطر کې دی. د دغې نه وړاندې صدر ترامپ خبریالانو ته ویلي دي په دې اقله باندې به سپیناوی کوي.
زه باید دا پیدا کړم چې دا کار چا کړی. څومره چې زه پوهیږم نو خلکو لیدلې چې سفارت ته ننوځي خو د بیرته وتلو پر وخت چا نه دی لیدلی.
خاغلی خاشقجي د سعودي اخباراتو ترڅنګ د امریکا اخبار واشنگتن پوسټ لپاره هم کار کولو او د سعودي ولی عہد محمد بن سلمان باندې به سخت نیوکه کولی. د ترکی چارواکي وای خاغلی خاشقجي 13 اونۍ استنبول کې د خپل واده کاغذاتو لپاره د سعودي قونسلګری ته ورغلی وو. د ترکی چارواکي امکان سرګندوي چې نوموړی هغه 15 سعودي ایجنټانو په قونسلګری کې وجل دي کوم چې استنبول ته راغلی وو. د سعودي عرب حکومت دغه تورونه بے بنیاده بلی خو تر اوسه داسې ثبوتونه هم نه دی وړاندې کړي چې نوموړی د قونسلګرۍ نه ژوندی وتلی دی. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د امریکا استخباراتي ادارې ته داسې معلومات ترلاسه شوي چې پکې د سعودي ولی عهد سلمان دا امر کړی چې خشقجي دې د امریکا نه واپس سعودي ته ولیږي او بیا یې زندان ته واچوي. صدر ټرمپ وویل مونږ ډېر سنجیده یو او زمونږ پلټونکي هلته موجود دي او ترکی سره په ګډه کار کوي. صدر ټرمپ زیاته کړه که رښتیا ویم نو مونږ د سعودي سره هم په ګډه کار کوو چې معلومه شي چې اصل کې څه شوي دي. خو بیا وروسته د وایټ هاوس چارواکو په دې اړه د خبرو نه انکار وکړو چې امریکا په دغه پلټنو کې کوم قسم کردار لوبوي. بلخوا د امریکا خارجه وزارت ویاندې هیتر نورت د زیارت په ورځ ویلي د امریکا حکومت ترکی حکومت ته په پلټنو کې د کومک وړاندیز کړی دی. خو البته میرمن هیتر دا اونه ویل چې دا وخت د امریکا پلټونکي په ترکی کې شته او کنه. میرمن هیتر وویل داسې معلومات زه نشم ورکولی او خارجه دفتر داسې کار نه کوي. د امریکا د پلټنو ادارې اف بی آی پخوانی چارواکی ډیوډ ګومز وای د امریکا په انقره سفارتخانه کې دوه اف بی آی چارواکي کار کوي. د ښاغلي ګومز په فکر دا ضروري نه ده چې د امریکا نه نور پلټونکي هلته ولیږلی شي. نوموړی زیاتوي البته دا قانوني تقاضا ده چې دغه پلټونکي به د ځایي چارواکو سره په ګډه کار کوي. صدر ټرمپ وویل که خشقجي وژل شوی وي نو دا به ډیر بد شوی وي او دا بل ډیر خراب روایت جوړ شي. زه دا نه خوښوم، دا بخنه وي. صدر ټرمپ د هغه وړاندیزونو مخالفت وکړو چې وایي که دا ثابته شي چې د خشقجي په مرګ کې د سعودي عرب لاس دی نو باید امریکا دې د سعودي عرب سره 110 بلین ډالرو معاهده ختم کړي. د صدر ټرمپ په فکر دغه معاهده ختمول به د امریکا دفاعي صنعت ته نقصان ورسوي. هغه وایي موږ ته د هغې هیڅ فایده نشته. سعودي عرب ته داسې 415 نورې لارې کولاو دي چېرته نه چې هغوی وسله ترلاسه کولی شي. د شروع په ورځ د امریکا یو شمیر سنیټرانو د صدر ټرمپ نه غوښتلي وو که سعودي عرب د خشقجي په بېدرکه کولو کې لاس لري نو باید دغه هیواد پر ضد امریکا بندیزونه اعلان کړي. د امریکا قانون تر مخه د صدر ټرمپ سره 120 ورځې دي چې د سعودي پر ضد بندیزونو په اړه د سنیټرانو په خواست فیصله وکړي.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voa.
قدر من اوریدم کو تاسو د امریکا غږ دیوا ریډیو نیم ساعت خبری خبرونه واوریدله. خبری رپورټونه مو وړاندې کړل. په څو شیبو کې به د بی بی شیرین خبرونه پیل شي چې نن یې بیا هم قربانه دي نصیر کاکړ او سمینه احسن. مهیر مکړی چې د 2 ساعت وروسته بیا هم د ساتو خدمت کې ما او تازه خبرونه به تاسو وړاندې کړم.